دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې غړی کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته به را سره خپل خبرونه شریک کړئ. په خبرونه کې ځینې سندرې هم در خبرو، خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د تحریک لباک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مړ شوی دی، او د امریکا په جورجا کې په لاسونو د ووټونو شمیر خولې چې منتخب ولسمشر جو بایدن د ایالت انتخابات ګټلي. مشر خبرونه د لاهور یو عدالت د جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپۍ جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی و. سږ کال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په 2 قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. رویټرز اژانس وایي د نوموړي وکیل عمران ګل بیګار ورته ویلي چې د سعید پر زد عدالتی کاروائی د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 زیږیز کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې دی. سعید د وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی دی چې ورباندې په 2008 زیږیز کال د هند په ممبئی کې د ترهګرۍ حملې تور دی چې پکې د امریکایانو په ګډون 168 کسان ووژل شوي ول. سعید پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. د تحریک لباک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو ویاند حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د ساه بندۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا پر ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر پر 14 د تحریک لباک پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه، او له حکومت ته د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو پر سر له فرانسې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کمولو غوښتنه وکړه. دا پرلت د نومبر پر 18 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې د پاکستان حکومت یې له هیواده د فرانسې د سفیر د ممکنه ایستلو او له فرانسویو شیانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. د اکتوبر پر 14 په فرانسه کې یو 18 کلن چیچن توک مکس د ښوونځي یو استاد په ټولګي کې ماشومانو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خولو په تور وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو د خپرولو دفاع کړې چې په غبرګون کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهرې وشوې. پیښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لال جان خټک او سید عتیق شیخ جوړې جرګګۍ پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخته مشال راډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پیښور هایکورټ په فیصله کې د 2 کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې، د 15 سزا شویو کسانو ضمانت یې رد کړی او پولیسو ته یې هغوی د گرفتارۍ امر وکړ. د 2018 زیږیز کال په اپریل کې پاریدلو کسانو د 23 کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. پولیسو وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدلی تور ناسم و. په 2018 زیږیز کال کې د خیبر پختونخوا یو عدالت عمران ته د مرګ 2 کسانو ته یې د عمر قید، 15 ته یې د 3 کلونو د بند سزاګانې اورولې وې او 26 کسان یې خوشي کړي ول. صوبایي حکومت د مشال خان پلار او سزا شویو کسانو د عدالت فیصلې ضد هایکورټ ته درخواست کړی و. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن د جورجا ایالت انتخابات ګټلی دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په لاسونو د ووټونو له شمېرلو سره د نومبر 3 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د سیاستوال بریا اعلان بیا تکرار شو. د ایالت د انتخاباتي چارو مشر برډ ریفنسپرګر وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ایالت به د نومبر پر 16 د بایدن بریا تایید کړي. نوموړي یو ځایي ټلویزیون ډبلیو ایس بی ټی وی ته وویل د ووټونو پلټنه تر ډېره بریده هغې ته ورته وه چې دوی تر انتخابات وروسته خبر ورکړی وو. هغه مهال نه رسمي نتیجو خولې و چې بایدن له ولسمشر ډونالد ترامپ د یوازې 14,000 رایو په توپیر مخکې وو. همدا لامل و چې له قانون سره سم ایالتي چارواکي اړول چې شاوخوا 15 میلیونه رای په لاسونو وشمیري. ترامپ اوس هم د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کولی شي، خو اسوسییټډ پرس اژانس او نورو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې جورجیا ایالت بایدن ګټلی. دا په امریکا کې تر ولسمشریزو انتخاباتو شاوخوا 2 اونۍ وروسته یوازینی ایالت و چې نارسمي نتیجې بشپړې نه وې اعلان شوې. خو د نومبر پر 10 رسنیو د انتخاباتي کالج د اړینو 270 رایو په پوره کولو بایدن د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د جورجیا له ګټلو سره د بایدن انتخاباتي رایې 306 ته ورسېدې او د سیال ولسمشر ټرمپ 232 انتخاباتي رایې ګټلې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعتو داوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15.5 کلونو د بند سزا اورولې ده. سعید له 13 کال جولای راهیسې بندي دی او وار له مخه عدالت ورته په 2 نورو مقدمو کې هم د قید سزا اورولې. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نورو اقداماتو وویل او د راتلونکي کال تر فبروري پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د سعید وکیل رویټرز اژانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د FATF د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث معلومات لري.
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د 15.5 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د 15.5 کلونو د بند د نوې سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په 2 بېلو مقدمو کې د 15.5 کلونو د بند تیرولو 2 جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال په د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالې په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالې، فیصل آباد او سرګودې په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمه درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران پزلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروسته پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د سارنې د ادارې لخوا په 2018 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه مونو جاج اغیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د FATF د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د FATF لخوا د پروري 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانيت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجرا
پر 4:30 بجو.
پ پېښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې ده. های کورټ پرون د قضیه فیصله خبره کړه چې پکې د و کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتل او د 15 خوشی شوی او د بیا گرفتاری امر یې وکړ. خود مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2018 زیږیز کال کې په پوهنتون کې پاریدلو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. پولیسو وروسته پر نوموړي لګیدلی تور ناسم بللی و. سراج زهیر معلومات لري.
د نومبر په 19 پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزي مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوشی شوي 15 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په جن کی ککل مجرمانو د ایبټاباد د تر هغره ضد عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصله پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړي وو. په کوم چې دروان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لال جان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 25 کسان بریکړې شوی هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصله په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیگادش په نوښت مشال ریډیو ته وی دیبو سپریم کورټ کې د دې فیصله پر ضد اپیل کوي.
چکم مرکزی مجرم و عمران نو اغا سزا موت بدل که اغا پو مرکت داغا که نو منگا خدا اپیلونو چی کری زیز پاره و دا چکم دا سزاگان سیواشی نو جدین خدا معلومه گی چیز منگا اپیلون خارج کرل مطلب داره که نا نو اس جدین پاره و منگا دا سکو چی منگا سپریم کورٹ آب پاکستان که بچه دنو اپیل که و
قانونی چارو کارپو او د مشال خان د مقدمه د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته. په هغه هم داسې غلطو الزامونو باندې او په دروغو باندې موږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه وه په کار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډې وهي نو دغسې چا کم کس دی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمت.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه قهرجنو زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څانګې زده کوونکي مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بی ګناه دی او دارنګي یو شپېته کسان په دې پیښه کې ذمہوار وګرځول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. افغان ولسمشر غنی وویل تاوتریخوالی د مسالې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده. یو شنون کوي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولای شي خو کابل ته د عمران خان سفر به ښه اثرات ولري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپلې وسې به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبری غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو نو خپله پوره هڅه به کوو چې د تاوتریخوالی اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختې وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغېزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتک په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان تویل چې افغانستان ته د یو ورځنی سفر مخه د باور پیدا کول ول او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، د هغه مفادات دي. امن به غواړي، خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهاند اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کې لغونده کې داسې ښکار کېږي چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو او پاکستان ته مزید اتنې پاکستان او افغانستان تعلقات علامه کیور باندې یو خو امپریشن ورکړي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاري او هم سلا شوی او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ود لپاره ګامونه پورته کول غواړي. مشال رادیو ته غوږیست، د تاسې واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون کابل ته ورغی او هلته یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې د تاوتریخوالي کمولو کې چې څومره وس د پاکستان رسیږي هغومره مرسته به کوي. له دې علاوه هم د پاکستان حکومت پرون د افغانستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته، له استازو سره تر لیدو وروسته، د دواړو هیوادونو یو ګډ نظر خپور کړی دی، یو دوسیه خپره کړی ده. په دې کې زیاتره خبرې چې دي هغه د تیر کال سپتمبر او تر هغې مخکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم توافقات شوي، توافقنامې شوې وي او موافقه شوي، سلا راغلې وي، په هغې باندې دي. د راتلونکو اقداماتو په اړه باندې چې کومې خبرې دي د هغې د تفصیل لپاره را سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان له اسلام آباده د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، زه تاسو ته هرکلی وایم په دې خبرونه کې. دغه دوسیه چې تاسو لموږ سره شریکه کړې د پاکستان حکومت پرون خپره کړې ده، په دې کې دا دویمه برخه چې ده، په دې کې د راتلونکو د اقداماتو او د هغو د عملي کولو ذکر شوی دی، که د دې خلاصه راته لنډه وړاندې کړئ.
ډېره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. دې ته چې کوم نوم ورکړی شوی دی د ګډې اعلامیې ته چې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د امن او ثبات د ملاتړ لپاره د ګډې اعلامیه، نو په دې کې یو خو تنسنی تاسو اشاره وکړه د پاکستان افغانستان راتلونکي کې د تعلقاتو په اړه باندې، هغې ته یو خصوصي نفس استعمال شوی دی چې یو خصوصي تعلقات دي، ځانګړې اړیکې د دواړو هیوادونو چې د یو بل نه ملي حاکمیت هغې ته احترام دواړه کوي، او د ریاستونو مابین یو میکانیزم وي د اړیکو د تعلقاتو.
بالکل،
یو خبر پکې دا مهم شوی دی چې د افغانستان نورو هیوادونو سره تعلقات، داسې جغرافیه هلته افغانستان دی چې هغه د نورو هیوادونو دپاره یو فرصت دی، او د افغانستان نورو هیوادونو سره تعلقات باید چې خطر یا د ګواښ په معنا باندې وانخستل شي. دلته زما خیال دی چې اشاره هندوستان ته شوې ده، او د پاکستان سره دا وکړي چې افغانستان خورا استعمالي ګرادي خلاف، نو په دې اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې د افغانستان نورو هیوادونو سره تعلقات هغه د یو بل هیواد د خپل ځان خلاف ګواښ او خطرونه بدي. بل ځای کې ګوره، بل د سولې په اړه باندې خبره ده، کم خلک هغه د سولې مخالفین دي، د سولې دښمنان دي.
بالکل،
نو د هغې پر ضد به دواړه هیوادونه څوک سولې ته نقصان شي، دواړه هیوادونه او د دواړو هیوادونو استخبارات انټلیجنس به د هغې خلاف مشترکه ګامونه باید چې واخیستل شي. دا په دې کې شوی ده په سفرونو باندې د مشرانو ټینګار شوی دی، او دا هم په دې کې لیکل شوي دي د افغانستان ولسمشر به راتلونکي کال په اولنۍ برخه کې به پاکستان ته سفر کوي. بیا تجارت هم په دې کې اهمیت ورکړل شوی چې د دواړو هېوادونو مابین دې د خلکو په آزادانو آزاد توګه باندې تګ راتګ هم دي، د مالونو تګ راتګ دي، ترانسپورټي اړیکې دي، انرژي دغرنګ نور شیان نو په اقتصادي برخه باندې هم په دې ګډ اعلامیه کې خبره شوې ده. د مهاجرینو خبره هم شوې ده چې دواړه هېوادونه به د مهاجرینو په احترام واپس ستنېدو په اړه باندې هم دوی په ګډه کار کوي، او هغې لپاره یو مهالویش هم امکان دی چې دواړه یو ټایم ټیبل د هغې د ستنېدو هغې په اړه باندې به هم د دوی مشورې جاري وي.
سمه ده طاهر خان صاحب، دا خبرې چې تاسو وکړې په دې کې دوی نیټې هم ورکړې دي، لکه دا سولې د دښمنانو پر ضد د همکارۍ او د دوی خلاف د جنگېدو لپاره نیټه ورکړې ده چې تر ډسمبر 15 تاریخ پورې به دوی دا اقدامات کوي. د جنوري لومړی تاریخ چې 2021 دوی یاد کړی دی د کډوالو په باره کې به وړاندیز یو جوړی کني، یوه دوسیه به جوړی چې د دې کډوالو د ستنېدو بهیر په اړه باندې څه وشي، او همداراز په سیمه کې د سیمې د اتصال یعنی د تجارت سوداګرۍ چې افغانستان غواړي چې تر واهګې تر پولې پورې مالونه ورسوي او له هغه ځایه هم درآمد وکړي، او پاکستان غواړي چې د منځنۍ آسیا تر هیوادونو پورې ورسیږي، د دې ذکر یې هم په دغه دوسیه کې کړی دی. او دغه خبره چې دوی کړې ده چې دا د هیوادونو حکومتونو مشران به تګ را تګ ډیر زیاتی، دا پرون چې موږ شنونکو سره خبرې وکړې هغوی هم راته وویل چې دا ډیره مهمه ده چې دواړو هیوادونو مشران تګ را تګ وکړي، ځکه چې په تګ را تګ باندې به بالاخره مسلې هواریږي.
دا خبره درست تاسو وګوره چې کله عمران خان په اگست 2013 کې د وزیر اعظم شو، نو د چې کوم اولنې وینا و ولستا، بلکې دا غوې نه کله چې انتخابات وشول پښتونستان جولای هم دی وینا دی، هغه چې د صرف ذکر چې کړو هغه یو هندستان سره داړي کو د افغانستان سره تعلقات، دا د دوه غوښه ورود فقط دا دوه ادمه د دې د اهمیت ورکړو. دولین کاله وشو چې عمران خان افغانستان ته سفر نو کړی، ډاکټر عبدالله پاکستان ته نه راته، نو سفرونه چې شروع شول او پرون بیا چې څنګه د وزیر اعظم او د افغانستان د ولسمشر خبرې وې، نو د دواړو په خبرو کې یو مثبت اشاره وې او یو ښه لکه دغې اظهار هم د دواړو غاړو، نو سفرونه بالکل اهمیت ته چې سفر نه وي بیا خو به د اعتمادي او ناباوري غیر خبره چې هغه به چې کله مخامخ خبرې وشي ډېرې خبرې به شوي وي چې هغه نه خو په دې اعلامیه کې راغلي دي، ما پرون په خبري کانفرنس کې، لیکن وخت سره به هم مخې ته راشي، خو یو اطمینان دې سفر سره شته.
سمد ډېره زیاته مننه طاهر خان، را سره د ټلیفون په کرښه وو له اسلام آباد. په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملاً ثابت کړي. دوی د لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کمولو پوره هڅې کوي. نجیب الله الخیل له خوسته.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابته کړي.
سولہ واڑو زمون نور اول سن ټول جان ستړي شوی دي، مونږ هیڅ کله جن نه واړو، زمون غوښتنه نه پاکستان نه راځه چې کته یې خګه وندې ته واړي تر اختیار سولي دښمن وي او تر اختیار دي دښمن وي چې زمون سره خې اړي کې ولري او خدي جارت ولري رښتنه غوښتنې شه.
سره لري چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاري مشهد راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي پاکي وژنې وي د خلکو د وینې بیاونی وي موږ د هغې مخالف یو د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو هېڅ کله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنج شمې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د نومبر له شلمې څخه به د ودونو په تالارونو کې دننه پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي اداره وایي د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د تالار پر ځای به له ودانې بهر په واده او نورو غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی له لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د شلمې نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼو ځایونو نه ډډه کوي.
فیصله کیا کہ بهر شادیاں
وی موږ فیصله کړ چې بهر ودونه وی ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وی نو هلته زیاته کرونا خوریږي او څومره چې موږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وی او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سر خبرو کې د نومبر په 14 د مردان د ایلیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوو لارښودونو عمل کوي، خو بیا په هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل نو هغه وی
بالکل ٹھیک کہ دا گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر ہے کہ یا دا گورنمنٹ کم آفیشل سی دی دا دے دا پارا کم گامونا پورتی کری دی یا کم ایشو فیس جوڑ کری دی نو کی کنن کا پدے عمل او نکڑے لے شو دا بیماری با نورا ہم جاتے کو تکتیرے حکومت دا گا ایشو فیس کی دے پخفل نظر انداز کری او پدے ایشو فیس مان دے عمل نکی گی نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه ایشو فیس فالو کول ګران بوي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنت آفیسز ته، لاړ شئ سیکریټ تلار سی، ڈسٹرکٹ کورٹ تلار سی، البته گورنمنٹ آفیسر یا گورنمنٹ آفیشل سیره خپل ایسو چیز فالو کوي.
دا په تاسو حال کې د چي د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 14 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کورونا اخته شوي او 2,237 مړه شوي او 3,26,640 بیرته رغیدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتي چې نصاب یې ورکم کړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د سګنی ټولبند له وجې کتابونه نه دي ختم شوي او د ازموینو لپاره وخت کم پاتې دی. د پاکستان حکومت له مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلا مشوره کوي خو لای وروستۍ پریکړه نه دا کړی. شبیر احمد جان له پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د کوونکو وای چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بل ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی، ځکه اوس سکولونو کې د دسمبر او پسې کې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولې. د اووم جمعات زده کوونکي سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زموږ کورس شوی دی سر رورمیټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي نو بیا خو موږ ته ډیر زیات ګراني په کار دي چې موږ د چټیان رانه کې مطلب زموږ سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي نو سر زموږ هم دا وایو چې زموږ کورس کمپلیټ شي. ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی د لاسه سر یو خو دا رہے چې ٹیچرز موږ ته پورا کار کوي مطلب شاغي سونه ټف ټایم ځان لور کولی شاغي کوي موږ ته پورا هارد ورکینګ کوي خو موږ خپل ډیپرس یو چې دونه الگ ټایم کې یو موږ لیکچر گین کو اور سر هغه نه علاوه موږ خپل ریویژن هم کول غواړي دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیات ګراني.
استاذه مسنازیا وای چیو خوڑان دینا شپگو میشتو چوٹیانو دا ماشومان نو ذہنونا شرکڑ دی نو کلک سبق ورتا ہمو خواهی نو دیر پگران یادوی
کورس کوشش منگ کو چی منگ ماشوم تا کور کو خو پا یو مند کی چکم دینو زمنگا تقریبا 30% منگ ماشوم تا کور کو پا آغی کم وجہ داو چی ماشوم کل دا چوٹیانو نباد راغی نو آغا تقریبا داغا حالات دا سیو چی آغا پا دی ٹریک راوستل لگ مشکلو ٹائم یا دیر آغشتو نو پا دی وجہ باندی منگا دی یو مند کی چکم دی ماشوم تا 30% کار چکم دی او خو دو پا آغی کم چکم دی اس بیا حکومت دا چوٹیانو پا بارا کی وینو دا دا ماشوم دا پارا دیر لوی نقصان دی او بل حبر دا چی کورس لا دا نیمی نزیاد پاتے مطلب پی پری فرسن نزیاد پاتے دی کچ فرس کا چوٹیان شوی دا دا ماشوم دا پارا نقصان دی او مطلب دا ټول ماحول دا پارا
ولی پا دیر لامو چی کلا دا خیبر پختونخوا تعلیم صوبائی وزیر شارام خان ترکینا پختون اوکڑا نو دوی مشال لیڑو تو ویل چې سلام مشورې پر روان دي خو تر دې د مې لاحس پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنه نو ځکه هیڅ ختمي فیصله لا نه ده شوې.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې نو مونږ ځکه معنی مونږ لا څه نه دي ډیسایډ کړي خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلي دي but at this point of time مونږ په دې منیس ډیسکشن نه سو داس سو سو کنکلوژن ته نه رسیدلې سو وی ار ناٹ doing anything at the moment.
دا پاموړه چې پټول ملک کې د کرونا د مچپا پتیزه سره روانه ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سو ورځې وړاندې خپل وینا کې ویلو چې راتلونکو هفته کې به پټول ملک کې د سکولونو د بندولو یا نه بندولو پریکړه د صوبو سره په سلا مشوره کول شي. ټول تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي جج بدوی اخلي کچره پته ولګی دا چې سکولونو کې د کرونا وایرس ته خورېدو ویرشته دي نو بیا به د یخنه چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر 2 میاشتو غزول شي او د ګرمه چټیانی چې 3 میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ته غوږیست زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. د کورونا وایرس جهانی وبا په موضوع کې پاتې کیږو. د رسنیو ازادۍ او د خبریالانو د امنیتی و نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 425 خبریالان له کووډ 19 ناروغۍ مړه شوي دي. د پریس امبلم کمپین پک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کووډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې پکې په وروستیو کې د وبا له وجې د خبریالانو مړینه زیاته شوې ده. د جهانی وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبریالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې دي. عبدالحی کاکړ موضوع څېړلې.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال له پیل راهیسي هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر وېبپاڼه د وژل شوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل شوي دي. پیک د مئی تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 46 شولی وو خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 422 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بیلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرسه د وژل شوو خبریالانو شمیر شاید تر دې هم زیات وي ځکه دا 422 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کرونا له کبله د مرګ تصدیق کې سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه شوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کرونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی. که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی سوی خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 تر 40 پوری خبريالان د کووډ 19 ناروغي څخه مړ شوی دی. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبريالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بے روزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا دا سی چو پیش معلوم دی چی زمج کم ملگرو تا چی لکور دا کار کولو اجازه ورکل سوی وا هغه تو ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو لساتلو انکار وکړي. له خبريالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالات کې هم سوی دی. لدی قبل ہم دیر کسان بے روزگار سویل
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے ہیں.
د پیک مشر بلیاس لمپن گلوبل انویسٹیگیٹیو جرنلزم نیٹورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبرالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیر څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې سوې دي. د جان هاپکنز پونتون پوینا هند د نړۍ دوم هیوا دی چې وبا زیات ځپلې دي، چې په کې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپل شمیر نږدې 9 میلیون وو. پیک وای تر اوسه پورې په هند کې 43 خبريالان له وایرس مړ شوي دي. په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبريال سچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشال ډی ټول چې د وبا د پایل پر ورځو کې رسنیزو ادارو خپل خبريالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو، خو اوس د پوینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی وو چې د ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سچن وایي چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالی مشکلات سره مخامخ دي.
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نه دی، لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکنه ندی، خو اندازه داده چه زر یا 200 خبریلان بخایی بیروزگار شده بی. خو نور خبریلان هم اندیخمن دی، زکر چه دو کرونا و بال وجه پر اقتصادی حل و زلو اغیز شده ده چه ورسر رسانه و چه ده اشتهارون و للار کمی پسی گتلی آغا هم کمی شده. نو آغا خبریلان چه لنوکره و لرکل شده ندی ده آغو بیا تنخواگانی کمی شده.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شو خبريالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر پر 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 400,000 زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبريالان مړ شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبريال مرشد حسیب حسن د نومبر پر 19 نیټه مشالې ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنی او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا وبا د ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لاښود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنۍ د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپن ویره شولې چې شایي د روان کال تر پای پورې له کرونا وبا څخه نور خبريالان هم مړ شي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کما سویدا.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اوریدونکو وسم وخت شوه دی چې تاسو را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ او د خپل سیمو له حاله مو خبر کړئ. د دې لپاره درته ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00422 11 25 105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست عبدالتر ته حمید الله هلمندی د تل په څیر د سپورت خبر را کړی دی او دی وی چې نجیب ترکه چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی وو او بیا مړ شو وی دا غو ورور کشر ورور اسماعیل ترکی پرون د ولایتونو پر سطح په ټورنمنټ کې پاتلولی کې په یو لسو بالونو پنځه څلوېښت منډې وکړې او لوبډلې ته یې په یوازې ځان بریا ور په برخه کړه. د دې خبره دا اسماعیل ترکه چې د نوی نوی کرکټ شروع کړی دی. خلیل نیازی لیکلی دی له خوسته چې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی کرکټر عمران خان ته بیټ ډالۍ کړی دی او خوسته ځوانانو د هغه په ورتګ باندې مظاهره کړې ده. بالکل په دې اړه باندې تاسو د نجیب الله الوخیل رپورټ واورېده. خالد خان له کواټه لیکلی دی چې خد ستونزه بیان کړې ده نو زه دا نه دغه کوم. وي دا سی خبرونه دي چې قرنطین بیا لګیږي. قرنطین نه دی، ټول بند دی او کېدای شي محدودیتونه یې خو بشپړ ټول بند حکومت ویلې دي چې لای نه لګوي. د دې نه علاوه راته ګوهر علي صاحب له باجوړه لیکلي دي له چارمنګه چې د باجوړه پر لوی سړک تیر ورځ لار پیل کار پیل شو. دا سړک له محمد ګټه پیل لیږي او بر دیر مونډه پوری زی. د باجوړ ولسوی خوشاله دي ځکه چې دا سړک خراب و. راځي چې د گلزار عالم په غږ د اجمل خټک بابا کلام او قدرت نور ابا یو تمنا دا اور شکنا ستاد سکنی سکنی ما خام نلوگے دا چاد زرلوگے لیدے شکنا ستاد سلو او توپانو نو پما یو اسویلے دے در لے گلے غارم ستاد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے غارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستاد سکنی سکنی ما خام نلوگے دا چار دزر لوگے لی دے شکنا جنت نے متنو نظار زدر توگی پا جہان جانم ستاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانان جانم دل تد گیڑ دو زخت اشکر زو حل تشو ستاد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابا شکنا
استاد سنگینو فیصلو نہ قربان ولی حیران کم قانونو منم تخو بخبل کارون پسم کا مندی زد پسر باندی کارونو منم ستا پر ازا زمار ازا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل خامار پر خزانو انسانم سنگ غلے شما را ڈک شو سو سارا ولے نشم لما تفدا خو گند لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی سکنی ما خام نگو دچا دزر لگے لگے شکنا
مشال رادیو ته غږیست عادل وزیر لبنو لیکلی دی چې هلته یو ټرافیکی پیښه شوې ده دوه کسان پکې ژوبل شوې دي او اسد الله لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې نن هم اور بند نه دی شوی بالکل هلته د خدی او مچخیلو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر باندې له تیرو پنځو ورځو راهیسې نښتې روانې دي په دې اړه باندې رپورټ لرو هغه به درته په راتلونکي ګړۍ کې درخبرو او له دې علاوه راته دلتا یو بل خبر وو بالکل محمد حسین معیار رتل کلی ل ایران شیراز وی د کرونا وایرس وبا مخنیوی ل پاره هوټلونه او نور ګرځنده ځایونه چې دی دا به ل سبا څخه د شنبې ل ورځ څخه تر دوه ورځو دوه هفتو پورې تړل کیږي سم ده ډیر زیاته مننه چې تاسو سره خبرونه شریک کړل د هارون باچا په غږ سندره ورو
شمیا دا ستاپ خوب دوش پو سوکم شمیا دا ستاپ خوب دوش پو سوکم بیل اشنا پا دے پیارو سو کم شم یاد استاف خوب دوش پو سو کم شم یاد استاف
Thank you.
کړم لتا نور د خیبر په سپیلنو
مشال راډیو ته وګیاست. اصغر خان راته لیکلي دي چې په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر مولانا خادم حسین رضوی تر ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. په حق رسیدله بالکل. دا تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې 45 کلن رضوی پرون روغتون ته وړی و ماخوستن چې دی مړ شوی دی. د ډلې ویاند وایي چې رضوی د تبه او سا د بندېدو یا د لنډېدو شکایت کاوه، نو د هغې له وجې روغتون ته ورساوه. اولته په روغتون کې ډاکترانو ویلي دي چې دی مړ شوی دی. دلته راته ځینو نورو کسانو ستونزې بیان کړي دي، له هغو ټولو څخه مننه چې ستونزې را سره شریکې کړي. او خدا د ستونزو خپرونه نه ده، د خبرونو ده، نو ځکه یې دا ستونزې زه نه وایم. خدا البته دا ستونزې چې دي دا څومره تبصرې چې تاسو موږ ته لیکي دا موږ ګورو او بیا کوشش کوو چې په هغې باره کې رپورټ درته جوړ کړو. د غزالی جاوید په غږ به یو سندره واورو.
ځان قربان کړم ځان خلاص کې تا د پاره به جهان قربان کړم تا خو ویل چې ستا په مینا بخپل ځان قربان کړم ځان خلاص
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځني سپښ پک 22 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري کته ستر اوسه پر د مشال رادیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ نو ګوګل پلی ته ورشي او یا هم اپ سٹور ته ورشي ولته ایم ای ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکئ مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کړئ مفت وړیا اپلیکیشن دی پدې کې تاسو یو داسې برخه هم لرئ چې هلته د خپل خوخي مطالب یا خبرونې یا ویډیوګانې چې هر یو شی مو خوخي دا غي کیټګوري هلته انتخابول شي او هملته لیدل شي همغه شیان چې څومره تاسو مطالب خوخ کړی دی هغه به درته هملته ذخیره پراته نو هر وخت لیدل شي لدې علاوه که تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ وي نو وخت په وخت ګورئ او کله چې هغه کې اپډیټ راځي نو موږ ځنې ستونزې چې پاږې کې هغه سمو او لدې علاوه نورې اسانتیاوې درته پکې پیدا کوو نو تاسو کولای شئ چې هغه اپډیټ کړئ او تازه حالت کې استعمال کړئ چې څومره نوي شیان دي هغه ټول پکې استعمال کړئ دا هم درته وایم چې د مشال رادیو په اپلیکیشن چې تاسو ویډیوګانې ګورئ او یا هم رادیوي خبرونې اورئ نو هغه دومره زیات انټرنیټ نه مصرفوي ځکه چې موږ جوړ کړی دغه طریقې سره دی چې ستاسو په سیمو کې چې که انټرنیټ ته لاسرسی کم وي یا انټرنیټ ډیټا کم وي در سره نو په ډیر ارزانه بیه باندې تاسو اوریدای شئ او استعمالولی شئ د زبیر نواز په غږ باندې با سلام پښتونخوا پای ته ورسو It's a lot.